دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي چې طالبانو په تیرو نږدې دریو کلونو کې د اخلاقي سهارنې تر نامه لاندې د افغانانو په خاص ډول د ښځو بشري حقوق تر پښو لاندې کړي دي او د ویرې فضا یې رامنځته کړې ده یوناما په دې راپور کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقداماتو او پالیسیو په حق ویلي دي چې د 2020 کال د سپتمبر په 1 د دې وزارت د تاسیس رئیس د دې وزارت فعالیتونو په افغانستان کې د وګړو په خاص ډول د ښځو په ژوند په بشري حقوقو او اساسي ازادیو منفي اغیزې کړې دي په دې راپور کې ویل شوی دي چې د طالبانو چارواکو د شریعت څخه د تعبیر په بنسټ د مکلفیتونو او ممانعتونو لارښوونې خبرې کړې دي او کله چې چا د دې لارښوونو رعایت نه کړي سختې سزاګانې ورته ورکړل شوې دي د طالبانو حکومت په خپل روسي او ګمارونو کې یو ځل بیا یو داسې کس د افغانستان بانک اداري رئیس ټاکلی دی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې دی د طالبانو حکومت په روسيو مهمو ګمارونو کې په دې اونۍ کې اعلان وکړ چې نور احمد آغا د افغانستان بانک مرستیال د دې بانک سرپرست رئیس شو نو وړه د امریکا د تروریزم ضد بندیزونو لاندې دی او همداشان د افغانستان بانک په خانه سرپرست رئیس مولا هدایت الله بدری چې هم د امریکا او هم د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې دی د قانونو او پټرولیمو د وزارت سرپرست ټاکل شوی دی د طالبانو حکومت ویلي دی هغه درې لوبغاړي په رسمیت نه پیژني چې د پاریس د اولمپیک په سګنیو مسابقو کې د افغان مېرمنو په استازي توپ ګډون کوي فرانس پریس خبری آژانس پرون د دوشنبه په ورځ د طالبانو د اولمپیک د کمیټې د ویان اتل مشوانی په حواله خبر ورکړی چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازي توپ کوي مشوانی ویلی دی په افغانستان کې د نجونو سپورت بند دی نو په بهر کې په مسابقو کې د جنکو ګډون د حیرانتیا خبره ده د پاریس په اولمپیکي مسابقو کې د ګډون کوونکو شپږو افغانانو نه یوازې یو په افغانستان کې دی او پنځه نور په بارني او هوادونو کې اوسېږي د اولمپیک نړیوالې کمیټې هم ویلی دی چې دغه افغانو لوبغاړو په انتخابولو کې د طالبانو سره مشوره نه ده کړې او د طالبانو د سپورت ادارو ته هم بلنه نه ده ورکړې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیجونه اوري د مهاجرو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری رئیس د جولای په 1 پاکستان ته د خپل دورځنی سفر په 2 ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور او هریپور کې د افغان مهاجرو سره کتلی دي او د هغوی پوسټون د ورسره غږیدل دي فلیپو ګراندی په اسلام آباد کې د پاکستان د سرحداتو د وزیر امیر مقام سره هم کتلی دي امیر مقام د جولای په 8 امریکا غږ ته ویلي دي چې ګراندی د لیدو په وخت کې ورنغښتې دي چې د پاکستان دولت دی د افغان مهاجرو د پاتې کېدو موده وغځوي او هغه افغان مهاجر چې په خپل خوخه وطن ته ستنیږي ولارد شي څوک چې په خپل خوخه نه غوړي وطن ته ولار شي باید په زور ونه ایستل شي امیر مقام زیاته کړې ده چې دغه خواسته د پاکستان حکومت ته لیږلې ده او ډېر امکان شته چې د مهاجرو د پاتې کېدو موده وغځول شي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیجونه اوري د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د جولای په 9 د اوکراین د ماشومان په یو روغتون د روسي د راکټي برید په حق له بحث کیږي د دوشنبه په ورځ په کیف کې په دغه روغتون برید وشو د درې ماشومان په شمول په کې وو بشتره وو بشل شول او دوه اتیا نور ټپي شول د کیف نه علاوه د جولای په 8 د اوکراین په نورو خارونو کې هم بمباري وشوي په دغه ټولو بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیر یو څلوېخت تر رسیدلی او د ټپيانو شمیر یو څلوېخت خوده شوی دی ملګرو ملتونو امریکا او برتانی د کیف د ماشومان په روختون د روسي بریډ غندل دي او هغه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف بلل دي ملګرو ملتونو د سیشن به په ورځ د غزي د تړنګنه په ډلېز ډول د خلکو د ایستلو په حق له د اسرائیل په امر اعتراض کړی دي د اسرائیل پوز د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د غزي په خار کې په عملیاتو کې لسګونه فلسطینی وسلوال وژړي دي ملګرو ملتونو ویلي د ملکی وګړو په حق له د اسرایلو پریکړو ویرولې او د بشري حقوقو دفتر ویلي دي چې د فلسطینیان سو سو زلې په جبري ډول د خپل مينو ایستل شوی دي او هغه ځایونو ته بيول شوی دي چې د اسرایل پوزي عملیات پکې روان دي او هلته د خلک مري او ټپي کیږي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ اوریدل سي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په سرای شهزاده کې د هغو صرافانو فعالیت د بندېدو د پریکړې په اړه لاس پلورون کې دي او د پیښو د تبادلې جواز نه لري دفاع کړي او ویلي دي چې د دې اقدام هدف په بانکي سکتور کې خوندیتوب او د چارو تنظیم دي. نور حال زمرد خبريال اکرام شینواری پر رپورٹ کې وایي
د طالبانو حکومت د شاهزاده سره کې چې په افغانستان کې د بهرنی اثر او تبادله او سر بازار دی د ګرځند سرافانو او لاسي پلورونکو په کاروبار باندې بندیز ولګاوه. افغانستان بانک د خبرونو امیر او وین حسیب الله نوري رسنۍ ته په واستولي ویری پیغام کې د دې پریکړې څخه ملاتړ کړی ویلي چې د دې اقدام هدف بانکي سکتور کې خوندیتوب او د چارو تنظیم دی.
لکه څنګه چې درانه هیوادوال په جریان کې دي ډیری شمیر سرافان د افغانستان بانک له جواز پرته په غیر قانوني ډول فعالیتونه ترسره کوي نو له همدې کبله پریکړه وشوه چې ټول هغه صرافان او لاسي پلورونکي چې د افغانستان بانک له جواز پرته په غیر قانوني ډول فعالیتونه ترسره کوي د دوی د فعالیتونو د بندیدو پروسه پیل شو ترڅو د خپل فعالیتونو د قانوني کولو لپاره د افغانستان بانک څخه جواز ترلاسه کړي. د دې کار موخه په یاد سکتور کې خوندیتوب رامنځته کول او د چارو تنظیم دی.
د افغانستان بانک د دې اقدام د مخه نږدې یو میاشت وړاندې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې هم د صرافانو یو مارکیټ دوه څوند لامله چلند شوی او امریکا غږ د شاهزاده سره د سرپانو ټولنې د نظر ترلاسه کول لپاره دغه ټولنې سره د اړیکو د نیولو سره سره د افغانستان بانک د دې پریکړې په اړه د سرپانو نظر ترلاسه نه کړی شو. خو د مخزیش می سرپانو د افغانستان بانک څخه د یو اندازه پیسو په بدل کې د کار د جواز ترلاسه کولو سره مخالفت ښودلی او ویلي چې دومره پیسې نه لري چې د افغانستان بانک لخوا د ټاکل شوی اندازې پیسو په بدل کې جواز ترلاسه کړي. د افغانستان پاکستان خلکو کې د سرپانو د مارکیټون سره نږدې او د خار د ګلی ګونی په برخو کې ګرځنده یا د کوچنی غرفو لرونکو سرافان خلکو ته بهاني اثر په افغاني بدلی ځری پټون لمخي یک دی 2000 دغه ګرځنده سرافان او شاهزاده سره او دغه سره شاوخوا ته هر ورځ د اثر تبادله کوله. افغانستان څخه بهرنۍ هوادو ته د سلګونو زرو افغانانو د ترلو روسه دغه هواد کې د بهرنۍ اثر تبادله لپاره ارتیا ډیره زیاته شوې ده. د ارتیا په داسې حال کې زیاته شوې چې 2020 کال د اگست د میاشتې روسه په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو څخه پس د امریکا متحده ایالاتو د مالی وزارت لخوا د افغانستان بانک د اجتماعي د کنګل کېدو له امله د بانکونو لارې له بهر څخه افغانستان ته د پیسو لیږد امکان ډیر محدود شوی دی. د چارو ځنې افغان کارپوهان د افغانستان په بانکي سیستم باندې د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت لخوا د ځینو محدودیتونو د لګیدلو یو علت د مالی ادارو مشري د طالبانو چارواکو لخوا ګڼي چې نمونه د امریکا د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د نړیوالو اړیکو یو کارپوه طارق برهادي امریکا غږ ته ویل چې په افغانستان کې اقتصادي محدودیتونه تر ډیره د دې لپاره لګیدلي چې طالبانو ځلې مشران د نړیوالو محدودیتونو لاندې دي او هغوی د دغو اقتصادي ادارو چارې پر مخ وړي
که بخش خصوصي افغانستان به خاطر زیر تحریم آمده که رهبران طالبان زیر تحریم هستند. خود افغانستان زیر تحریم نیست و چون رهبران طالبان زیر تحریم هستند بانک‌های بین‌المللی نمی‌خواهند که با افغانستان سر کار داشته باشند و از سویفت افغانستان قطع شده. سویفت جایی است که معامله‌های بانکی بین‌المللی میشه. متأسفانه سکتور خصوصی افغانستان میگه محکوم است به خاطر رهبران طالبان که زیر تعزیرات هستند. باز هم بگویم که بانک‌های افغانی یا خود افغانستان زیر تعزیرات نیست، رهبران طالبان زیر تعزیرات هستند.
پنی وقتی افغان سوداگر وی چی افغانستان په بانکی سیستم د دغه لګیدلو محدودیتونو لامله هغه د سوداګری د توکو درانیولو لپاره د بانک لارې بهرنۍ هیوادو ته پر وخت پیسې نشي انتقالولی. دغه سوداګر وی چی دوی د ترکیږي چې د توکو درانیولو لپاره لومړی پیسې د افغانستان څخه ګاونډي هیوادو ته د حوالې لارې انتقال کړي او بیا دغه هیوادو د بانکونو لارې شرکتونو ته پیسې ولیږي چې دا کار یوې خوا د اضافي پیسو د مصرف او د بلې خوا د وخت ضایع کېدو سبب ګرځي. اوس ما په بهر کې اکثره مشت افغانان خپلو خپلوان ته د پیسو د لیږد لپاره د ویسترن یونین او منیګرام په ګډون د حوالو د زور سیستم څخه کار اخلي.
انتظار پای ته ورسید. تا
ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 409 شپېته چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د
تل پشان مننه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجه صندوق یونیسف په افغان ماشومانو کې د رواني ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده او وایي چې په افغانستان کې 40 په سلو کې ماشومان له رواني ناروغۍ څخه کړیږي. د بلې خوا د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د بشري حقوقو ستر مخالف او د بنسټیزو ازادیو سرغړونکو بنسټ بللې دي. د بلې خوا د طالبانو حکومت ویلي حکومتونه مسؤلیت لري چې د خلکو د فزیکی امنیت سربیره د هغوی رواني امنیت ته هم پاملرنه وکړي.
یونیسف د دوشنبه پر ورځ جولای 8 په ویلامې کې ویلي چې څلور وسترنه ماشومان چې عمرونه د 15 او 18 کلترمنز دي شدید استراب تجربه کوي. دا له استراب سره د نړۍ د نورو هیوادونو د مخامخ ماشومانو په پرتله لسرنه لوړ رقم دی. په راپور کې راغلي چې په هر سلو افغان ماشومان کې 15 سخت خپګان تجربه کوي. یونیسف وایي چې د جګړو دوام، کډوالي او بې ځای کېدل، د بې وزلۍ زیاتېدل او د ناچاریدونکو توکو د چاودنې خطرونه د غوړونې ناروغي او عمده علتونه دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د نجونو په تعلیم باندې طالبانو بندیز د راتلونکي په اړه د ډیرو افغان ماشومان د ناامیدۍ سبب دی او په دې کار سره ماشومان ته روغتیایي او نور ابتدایي خدمتونه محدود شوي دي.
دا د اندېخني ورده د ډېر جديد او د ماشومان لپاره ډېر ستونزې او کړاونه رامسته کوي، په خاصه توګه هغه ماشومان چې د ښوونځي د بای څخه پاتې دي یا ښوونځي ته نشي تلای. ماشومان واجه ممکن د ډېر استراب درانه کارونه وي، شاخه کارونه وي، ناامني وي په کلیو باندو کې د تاریخوالي سره مخامخ هغه ماشومان وي، هغه ماشومان چې دوی مثلا په روغ دی په مخادراتو کې باندې.
بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په خپل تازه راپور کې طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د بشري حقوقو ستر مخالف او د بنسټیزو ازادیو سرغړونکو بنسټ بلل دي. یوناما وایي چې طالبانو په تیرو نږدې درې کلونو کې د اخلاقي څارنې تر نامه لاندې په پراخه کچه د افغانانو او په ځانګړي ډول ښځو بشري حقوقو تر پخو لاندې کړی دي. په تیرو نږدې درې کلونو کې د یوناما د بشري حقوقو څانګې د ښځو په وړاندې 215 او د نارینه په وړاندې 88 موارد مستند کړي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپل لارښوونو تطبیق پر مهال زور کارولې دي. په راپور کې راغلي د 2023 کال جنوري کې په بدخشان او کندز ولایتونو کې د طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د پاسپورتونو او تذکرو د عکسونو لپاره د تبلیغاتو په ګډون د ځایي کاروبارونو هغه تبلوګان لری کړی یا پوخلی چې د انسانانو یا حیواناتو عکسونه یې خودل. همداشان د 2023 کال د جنوري او اگست ترمنځ په هلمند ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په لګ تر لګه دوه موارد کې نه دولتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د چاودونکو مهماتو د خطر په اړه د پوهاوی یا عام روغتیا په کمپاینونو کې هغه معلوماتي مواد ونه کاروي کوم چې کارتونونه د ښځو، نارینهو یا ماشومانو رسمونه یا عکسونه لري. د یوناما راپور کې طالبان د حکومت لخوا خبرګون ته هم ځای ورکړ شوی چې د اسلامي ارزښتونو ته پاملرنې د یوناما لخوا یاد شوی سرغړاونو په باب وضاحتونه ورکړ شوی دي. طالبان حکومت ویلي چې حکومتونه مسؤلیت لري د خلکو د فزیکی امنیت سربیره د هغوی رواني امنیت هم پاملرنه وکړي. یوناما وایي د طالبانو دویم ځل واکمنۍ په نوې ملسیده کې د هغوی تیر واکمنۍ په څیر د ځکه هغه مهال هم بیلابل محدودیتونه وضع کړي وو. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، جمهور رئیس جو بایدن په واشنگتن ډی سی کې د ناتو غړو هیوادونو د یوې سرمشریزي کوربتوب کوي. د دې غونډې هدف د اوکراین د راتلونکي دفاع لپاره پلان جوړول شودل سوي دي. ځینې څارونکي وایي که بایدن د نومبر ټاکنې وبایلي هم باید د ټرمپ له اغیزو وساتل سي. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
د ناتو غړو هیوادونو په سرمشریزه کې لوی پوښتنه داده چې اوکراین تر کومه مقاومت کولای شي په داسې حال کې چې د امریکا په چپ او غلو متحدینو کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. دا پوښتنه د هغه چانه کېدی شي چې ځان د اوکراین اتل بولي، ولسمشر جو بایدن. تیره میاشت په مناظره کې د جو بایدن کمزوري را څرګندېدنې نه وروسته له نوموړي د ټاکنو له سیالیو د ګوښه کېدو غوښتنې ډېرې شوې، خو یو اتیا کلن بایدن د دوشنبه په ورځ اول چې هغه د ولسمشری په سیالۍ کې پاتې کیږي. سپینې ماڼۍ هم د دوشنبه په ورځ د ناتو متحدینو په اړه هغه اندېښنې رد کړې چې د امریکا مشرتابه په کچه دا درزونه کولی شي د ناتو 15 کلن اتحاد ولړزوي.
موږ په خپلو متحدینو کې دا ډول نښې نه دي لیدلې، برعکس هغه خبرې اترې چې موږ ورته مخه له دوی سره کوو دا دي چې دوی د دې سرمشریزي په اړه خوښ دي، دوی د امکاناتو او هغو څیزونو په اړه خوښ دي چې موږ یې په ګډه ترسره کوو، په ځانګړي ډول د اوکراین سره د مرستو په اړه.
شنون کې وایي د ناتو مشران په حقیقت کې په دې اړه اندېښمن دي، خو دوی هڅه کوي دا ښکارا نشي چې ګواکې دوی د امریکا په سیاست کې لاسوهنه کوي.
زه فکر کوم چې په ناتو کې اندېښنه شته. ښایي د ناتو د هیوادونو مشران له جو بایدن سره مینه ونه لري، خو که موږ د ترامپ حکومت ته وګورو هغه یو شمېر داسې خبرې کړي چې په حقیقت کې د ناتو ضد دي، او زه فکر کوم په ټول صداقت سره به د ناتو ډیری هیوادونه بایدن ته ترجیح ورکړي.
د ناتو غړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ نور درزونه هم شته. د هنګری خي ارخي مشر په دې وروستیو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنه وکړه او ځانې د دواړو مخالفینو ترمنځ د پله په توګه وګاڼه.
کاغلیو او اغلیو، په تیرو دوه نیمو کلونو کې دا ډیر راکم شوي او اوس په ندرت سره کسان پیدا کیږي چې د جنگ دواړو اړخونو سره خبرې وکړي.
په دې سرمشریزه کې د یو شي تمه نه کیږي، د جګړې په مخنیوي کې پرمختګ. پوتین وایي اوکراین د هغو شرایطو په اړه خبرو ته نه دی تیار چې د ده په وینا له څلورو هغو سیمو څخه د اوکراین پوځیانو وتل شامل دي چې روسیه ورسره تړلې ده. اوکراین د خپل ټولې ځمکنۍ بشپړتیا په ګډون د عادلانه سولې په لټه کې دی. اوکراین ولسمشر به د ناتو په سرمشریزه کې برخه واخلي او پر دې موضوع او پر راتلونکي کې په ناتو کې په غړیتوب به ټینګار وکړي. د انیتا ریپورت پښتو ژباړه، احسان لاریوبزای، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالی او سیمه ایزی مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدر من اوریدونکو، په لومړۍ مناظره کې تر کمزوري را څرګندېدو وروسته د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي هغه به د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وړاندې د نومبر په ټاکنو کې کاندید پاتې سي، خو دا چې امریکایي رای ورکوونکي د ولسمشر د کاندیداتوري د دوام په اړه څه فکر کوي، امریکا ژه خبریال سکاسټرن په دې اړه رپورت برابر کړی دی چې پښتو ژباړه اوري.
په لومړی مناظره کې په کمزوري شکل تر را څرګندېدو وروسته د بایدن کمپاین د هغه غوښتنو په وړاندې مقاومت کوي چې ورنه غوښتل کېږي ل خپلې کاندیداتورې تیر شي. د نوموړي کمپاین د پراخو انتخاباتي هروزلو په هدف د جولای میاشتې لپاره 50 میلیون ډالر مطبوعاتي کمپاین ته ځانګړي کړي دي. بایدن د جمعې په ورځ په ویسکانسن کې یوې غونډې ته وویل چې هغه په سیالۍ کې پاتې کېږي. رای ورکوونکي سبرینا جورډن وایي چې بایدن اوس هم یو ښه نوماند.
هغه باید ثابت وي. زه به دا ونوم چې سخت دی، خو د دې دواړو ترمنځ د توازن ولري. هغه باید خلکو ته خبر ورکړي او دا کار نن وکړ چې چیرته نزي. په دموکراتیک ډول د وضعیت له تغییر پرته زه د هغه ملاتړ کوم.
رای ورکوونکي جانتن لوستاک دومره ډاډه نه وو.
د هغه صحت چې موږ ولید د پخوا په ډول نه دی. انسان بیرته نشي ځواني دی. یو څوک زړه عمر ته ماته نشي ورکولې.
دیوبلې رائے ورکون کې الیس چانسن اندېخني د مناظرین وروسته د بایدن د کمپاین په کولو راکمې شوې نه دي.
زه د دې ټاکنو د غټلو لپاره د جو بایدن په ورتیا ډاډ نه یم او زه ډیره اندېخمنه یم.
د ټرمپ د ملاتړو لپاره په مناظري کې د بایدن کمزورې بحث د دوی نظر تایید کوچ هغه د بل پړاو لپاره مناسب نه دی.
دا صحیح څه نشته چې جو بایدن وایي او د هغه په اړه زما فکر بدل کړي. همدارنګه ټرمپ
د جورجیا رای ورکوونکي جیفری تانوریلی وایي چې د بایدن د مناظري فعالیت دا مان نه لري چې دغه بشپړ انزور دی.
زه فکر کوم جو بایدن ډیر زیارکښ او هوښیار دی. زه فکر کوم چې په مناظري کې هغه د خلکو توقع پوره نه کړله او د هغه فعالیت هغه څنګه نه و چې خلکو ترې تمه کوله.
هم له دې کبله د واشنگتن ډي سي رای ورکوونکي حنا سوبولویچ د نوي کاندید تم لري.
دا زما لپاره یو ډول روښانه و چې شاید بایدن اوس د پخوا په ډول نه دی. او زه فکر کوم کدوی د بایدن پر ځای بل نومان وټاکی زبې ملاتړ وکم.
د میشیګن رای ورکوونکي لکسس سیټان وای ک دیموکراتان غواړي یو بل نومان ولري نو دوی باید زر تر زره دا کار وکړي.
د دیموکرات ګوند باید په راتلونکو میاشتو کې په ډیرو مسلو خبري وکړي چې ټول مات شوی اساس بیرته خپل اصلي ځای ته راوړي او امید ده چې د نومبر نه د مخه دوی دا کار وکړي. کنه نو موږ به ټرمپ ولسمشي ووینو.
په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ د جمهور غوښتونکو ګوند کنونسن کیږي، ولسمشر بایدن به په ټکساس او نواډا کې غونډې ولري. دا و د سکاټ سترنز د رپورت پښتو ژباړه. نظرانه یوسفی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
قدرمن اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې مشت افغان ځوانان نه لوړو زده کړو او نه هم مسلکي دندو ته لاسرسی لري. دوی د بیکاری څخه سر ټکوي. په پېښور کې زموږ همکار مسکا صاپی د دې ستونزې په اړه د بیلابیلو افغانانو نظرونه راټول کړي دي.
دریم کال دی چې اغا شیرین په خزانه پنګالی کې افغان ماشومانو ته تدریس کوي. اغا شیرین په کمپیوټر ساينس کې د ماسترۍ تر کچه زده کړه کړای، خو اوس په کډوالۍ کې د خوندزي ماشومانو ته سبق وایي.
تعلیم می دولسمه پورې دلته ولست او دا غین وروسته په هانتون می د افغانستان او بیا دویم ځل لپاره ز پاکستان ترالم او د کمپیوټر ساينس پروګرامینګ برخه کې ماستری مو وکړ. د ژوند په دوران کې په افغانستان کې مدن د کړې دي په خصوصي سکتور کې. د سیلو لپاره یو کوچنی وظیفه خو زماشته یورپینین سره د تعلیم په برخه کې زه وظیفه کومه، خو دا کوم شی چې زمونږ د دیسوی سره او زمونږ د تعلیم سره خای اغه تعلیم نشته او اغه دند نشته مونږ لپاره، ولې چې افغانان یوازې د سکتور ان جی او سکتور نه په ګورنمنټل برخه کې مونږ ته هیڅ اجازه نه راکوي چې هلته وظیفې واخلو، او محدود په کوم ساحه کې چې موږ اوسېږو تقریبا 1300 کورنۍ ژوند کوي، په دې کې محدود یو 15 او ځوانان دي چې د انجوګانو سره وظیفې کوي، هغه هم په ډیر کم سیلری او معاش باندې او د مجبوریت په حالت باندې.
دا نه یوازې د اغا شیرین ستونزه ده، بلکې په خیبر پختونخوا کې ډیر په کار پوه ځوانان د کار د نشټوالي څخه شکایت لري.
د افغانانو لپاره تعلیم د سی اسانه نه ده، خو بیا هم موږ خپل هڅه کوشش وکړو تعلیم وکړو. ما د لپاره اوس په الحال د سی وظیفه نشته، او غواړم چې وظیفه وکړو هغه اداره کې د پرایمری سکول کې، نو هغه کې موږ ته د سی په سپارښت باندې وظیفه ملاویږي او د سی په غو باندې امتحان ورکړو، خو د سی خاصه هغه پاملرنه نه کوي موږ د لپاره.
دا ځوانان چې په منصره کې اوسیږي وای دوی سره د کورنۍ هیلې هم تړلې وي، خو بخت ور سره یاري نه کوي او کاري فرصتونه مساعد نه دي.
موږ دلته په ډیرو غټو هیلو سره تعلیم وکړو، په ډیرو مشکلاتو سره موږ تعلیمونه حاصل کړل. هغه د کورنۍ هغه کوم هغه اقتصادي وضع شو هغه هم دومره پیاوړې نه و، خو بس په یو مشکل باندې هغه اړین تحصیلات وشول، بیا موږ ماستری وکړله. دا غي سره مونږه د کورنۍ ډیر زیات هیلې تړلې وې، زمونږه د والدینو زمونږه د کورنۍ د نورو غړو ډیر هیلې وې. هغه دا فکر کاوه چې دا کس تحصیل حاصل کړي، کم از کم د ژوندۍ سره به زمونږه د ژوند هغه کم روښ شي، هغه به هم بدل شي. خدا سي ونه شول، مونږه تعلیم وکړو، هغه زمونږه مهنتونه تقریبا شي د صفر سره ضرب شول، زایې شول.
اکثر ځوانان زما په شمول لوستي ځوانان دي، خو متاسفانه دوی د کار روزګار سره زمينه سازي دلته نه دوت شوی. علت هم دا ده چې دلته موږ ته په پاکستان دولت خاصم په رسمي بڼه موږ ته وظیفه نه راکوي، خو دلته ډیری ادارې شته چې هغه د کډوالو د ماجرینو استازیتوب کوي، نو موږ وینو چې هغه ته خالیګاوي شته، موږ پکې ځای کېدل شو، خو بیا هم موږ ته داسې توجه نه درکړل شوی او موږ یې نظر انداز کړی یو.
د لوړو زده کړو سربیره افغان ځوانانو ته د کاري فرصتونو نشټوالی نوی نسل کې د زده کړو لیوالتیا او د زده کړو لپاره د کورنۍ ملاتړ کم کړی دی. مسکا ساپی، امریکا غږ، پېښور.
او د هرات په ولایت کې د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې سش کال په دې ولایت کې د غنمو د حاصلاتو کچه د تیر کال په پرتله نږدې 10 پسلو کې زیاته شوې ده. د بلخوا د دې ولایت یو شمیر کروندګر د کروندو د حاصلاتو څخه خوښ دي او د کوکنارو د کروندګرو څخه غواړي چې بدیلو کښتونو ته مخه کړي. صفیح الله احمدزی په دې اړه رپورت را لري.
د غنمو لاو ګډ شوی او احمد شاه دلته د هرات ولایت گذرې ولسوالۍ کې د غنمو په ریبلو بوخت دی. وای سکال او وزيات وی او د غنمو کروندې ښه حاصل کړی دی.
خوب حاصلات شده، بارندگی زیاد بود، تمام مردم اول میگفتن که بارون نیه و چکاره، به می آخر سال خدا را شکر خوب بارندگی شد که تمام کشتوکارا بشده. خود شما میبینیم که انه گندم چی رقم مال گندم ساده، خوب کشتوکار و همه چیز.
ده هرات ده کرهن ریاست وای سکال پدی ولایت که ده غنم و ده حاصلات و کچه نگده 10 سلنه زیاد والی مندلی دهی.
تقریبا شش کال موږ ویلای شو چې په حدود کې 10-15% افزایش لري موږ محصولات، او موږ پیشبینی چې موږ د اوس لپاره کړی ده 15 زره او 300 متریک تونه پیشبینی مو کړی دی.
دغه کروندګر وای د اوبو زیاتوالی سره هر کښت ښه حاصل ورکوي او کروندګر کولای شي ترې ګټه پورته کړي. دوی د کوکنارو کروندګرو څخه غواړي چې بدیلو کښتونو ته د مخه کړي.
مواد مخدر که کشت نکنه اونا رو دیگه نکنه دیگه، از بعد انشاءالله دیگه اونا کشت و گندم کشت کنه، جو جواری تو چه ده کشت کنه.
اگه اونا بیام گندم کشت کنم، کشت حلال بکنم، چرا این ملتی تو بیچاره باشه؟ چرا ملت بزی یک بچه اسلام بالتی باشه که به داخل بلوار میموره کسی نیه که اول بذاره جنازه بده چهر به زی روز برسه میمیله.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.